السلام علیکم د ازادي رادیو نننې خبرونه ته خراغلاست قدر من اوریدونکو نن سه شنبه ده د 1402 هجری لمریز کال د وری حمل شلمه ده چې د 2014 میلادي کال د اپریل 9 نیټه سره برابر ده د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې د کورنۍ او سیمایزو او نړیوالو موضوعاتو په اړه خبرونه او راپورونه پکې خبرو د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم په دې خبرونه په راپورونو کې به واوري چې د افغانستان د قانونو وزیر وایي چې د عینک د مسو د کان د استخراج قرارداد نیمګړتیاوي لري او ښایي ځینې ژمنې عملي نشي په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته د مهمو خبرونو سر لیکونه د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما په کونړ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د 11 ماشومانو پر وژل کېدو ژوره اندېښنه ښودلې د پاکستان پوځ وایي په تیرا دره کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو په جګړه کې 10 سرتیری او شاوخوا 100 وسلوال وژل شوي او سوریه اعلان کړی چې د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو کارپوهانو ته به په دې هیواد کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د څیړنو اجازه ورنه کړي بشپړ خبرونه په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما په کونړ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په وروستیو او پوځي عملیاتو کې د 11 ماشومانو پر وژنه ژوره اندېښنه ښودلې یوناما په خپل اعلامیه کې ویلي ملګري ملتونه د هغو 11 ماشومانو او د یوې میرمنې د وژل کېدو له کبله چې د شمې په ورځ د شیګل ولسوالۍ په شلتن دره کې د افغان او ایساف ځواکونو د ګډو عملیاتو پر مهال پنهه شول خپل همدردی څرګندوي په کابل کې د ملګرو ملتونو ماموریت د افغانستان د جګړې پر ټولو خوا وغه کړی چې د پوځي عملیاتو په خاص ډول د هوایي بریدونو پر مهال د ملکیانو سره او مالته جدي پاملرنه وکړي په افغانستان کې دوه برمتشوي فرانسویان چې په جلا جلا سیمو کې ساتل کېدل خوشی شوې دي په کابل کې افغان مقاماتو چې نمونه یې نه دی یاد شوی د فرانسې خبری آژانس ته ویلي دي چې پیری بورغي په نامه فرانسوي اکاس چې په 13 نومبر میاشت کې تختول شوی وو د دوشنبه په شپه په میدان وردګو ولایت کې خوشی شوی د افغان چارواکو په وینا دوهم فرانسوي چې نوم یې لا نه دی خودل شوی د روان میلادي کال په جنوري کې په کابل کې تختول شوی وو فرانس پرس خبری آژانس د افغان چارواکو په حواله ویلي چې د وړه کسان په جلا جلا سیمو کې ساتل شوی وو د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویان په افغانستان کې د خپلو دوه تختول شویو اتباعو خوشی کېدل تایید کړي او د هغې هرکله یې کړی د کامنولت یا د خپلواکو ګډو ګټو هیوادونو د تروریزم ضد مبارزې د ادارې مشر ویلي له افغانستان څخه به د ناټو ځواکونو وتل په منځنۍ اسیا کې بې ثباتي راولي ایتارتاس خبري آژانس د اندري نوویکوف په حواله ویلي چې افغانستان د تروریزم له پلوه اوس هم په دې سیمه کې لومړیتوب لري او د ده په وینا د افغانستان حالات د منځنۍ اسیا ثبات ته ګواښ دی نوویکوف ویلي چې له 2014 کال وروسته به د افغانستان حالات په همدې ډول چې اوس روان دي هم دوام وکړي د پاکستان پوځ وایي د افغانستان پولې ته نږدې د دې هیواد د ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په سخته جګړه کې 10 دولتي سرتیری او شاوخوا 100 تنه وسلوال وژل شوي د راپورونو له مخې دا جګړه د خیبر درې په تیرا سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد چې د چارواکو په وینا د پېښور امنیت ته ګواښ جوړ کړی د پاکستان د پوځ د روانو عملیاتو په ترڅ کې شوې ده پاکستاني چارواکو ویلي چې دا پوځي عملیات یې له جمعې ورځې راپه دېخوا وروسته له هغه پیل کړل چې په سیمه کې د سیالو ډلو ترمنځ د څو اونیو نښتو د تیرا درې لسګونه زره خلک دې ته اړ کړل چې خپل کورونه پرېږدي سوریه پرون اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو د کارپوهانو ډلې ته به په دې هیواد کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د څیړنو اجازه ورنکړي. په دې اړه د سوریې د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه پرون ناوخته د دولتي خبري اژانس سنا لخوا خپره شوه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو دې ډلې په قبرس کې غونډه کړې. د تحقیقاتو د پیل غوښتنه لومړی ځل په خپله د بشار اسد د رژیم لخوا شوې وه او ویلي وو چې ملګري ملتونه دې په شمالي ښار حلب کې د کیمیاوي وسلو د کارولو ادعا ثابت کړي، خو ملګرو ملتونو په داسې حال کې چې خپله تحقیقاتي ډله برابروله دا یې په ډاګه کړه چې هم د حکومت او هم د وسلوالو مخالفینو لخوا د کیمیاوي وسلې د کارولو په اړه به څیړنه وکړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت یو مقام له سنا اژانس سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو پر سرمنشي بانکیمون تور لګولی چې د دمشق پر غوښتنو سربیره یې دې ډلې ته نورې دندې هم سپارلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیره ورځ په بیت المقدس کې د اسرائیلو له ولسمشر شیمون پیرس او د فلسطیني ادارې له صدر اعظم سلام فیاض سره کتنه کړې. جان کری د منځني ختیځ د سولې د ځنډیدلې پروسې د بیا پیل په خاطر له سیمې څخه کتنه کوي. ښاغلي کری هغو خبریالانو ته چې له ده سره په سفر کې ملګري دي ویلي چې د هغه هڅې د منځني ختیځ د سولې پروسې ته د نوې روحیې پر ورکولو متمرکز دي. دا په درې اونیو کې منځني ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دریم سفر دی. د پرونی کتنې په اړه تر اوسه جزئیات نه دي په ډاګه شوي. جانکاري له ترکیې او اسرائیلو غوښتنه کړې چې په خپلو کې د اړیکو د بشپړ ټینګښت لپاره ګام واخلي. قدر من اوریدونکو، دا خبرونه اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
درنو اوریدونکو سلام، زه هاجر مراد یم. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې د نن لپاره د کابل او زنمو ښارونو د هوا حالات د سنتیګراد په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان بشپړ وریځو پوښلی وي، د باران اورښت به دوام لري، د تودوخې لوړه درجه 15 اټکل شوی. په کندهار کې به اسمان نیمه وریځ وي، د باران د اورښت اټکل هم شوی دی، د تودوخې لوړه درجه 23-24 اټکل شوی. په هرات کې به اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 25-24 اټکل شوی. په مزار شریف کې به اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 25-22 اټکل شوی. او په پای کې په جلال آباد کې به هم اسمان نیمه وریځ وي، د باران د اورښت اټکل هم شوی دی، د تودوخې لوړه درجه 28-29 اټکل شوی. له ملتیامو مننه.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د دې خبری مجله په پاتې دقیقو کې راپورونه خبرو. د قانون وزیر وایي چې د عینک د مسو د کان د استخراج قرارداد نیمګړتیاوې لري او ښایي ځینې ژمنې عملي نشي. خو وحیدالله شهرانی د هم ویلي دي چې افغان حکومت به پر روانه یوه لسیزه کې د قانون له درکه هر کال نږدې 4 میلیارد ډالر وګټي. د طالبانو او ناټو په حملو کې ملکي تلفات، یو ځای په فرا کې او بل ځای په کونړ کې. افغان ولسمشر پرون فرا ته تللی و او د ده لخوا موظف هیئت کونړ ته رسېدلی، هلته چې 11 ماشومان په هوایي بمبرۍ کې ووژل شول.
دا اتو بجو پورې دی روغ جوړو او دا اتو بجو نه وروسته یو شنه څلیکه وشوه د لیزر په شکل باندې او زمونږ د چتونو د غره ولیدل.
په نورو موضوعاتو کې د ولسمشر حامد کرزي په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو، د برتانیا د پخوانی صدر اعظم یا اوسپنیزې میرمنې مارګریت ټاچر پر مړینه خواشینی ښودلې. د دې او نورو راپورونو اورېدو ته راسره اوسئ. د افغانستان د قانون وزیر وایي چې په لوګر کې د عینکو د مس کان قرارداد نیمګړتیاوې لري او ښایي په دې قرارداد کې ځینې ژمنې عملي نشي. د عینک د مس قرارداد د افغانستان په تاریخ کې د قانونو د استخراج په برخه کې لومړنی لوی قرارداد بلل کیږي چې په 2001 میلادي کال کې د ام سی سی په نوم له چینایي کمپنۍ سره لاسلیک شو. د قانون وزارت وایي چې د دې قرارداد د ځینو شرایطو په اړه به د چین له ام سی سی کمپنۍ سره له سره خبرې اترې پیل کړي. د تړون له مخې د کان ایستل باید عملا تر 2014 کال پورې پیل شي. په دې اړه پام وکړئ، له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال احمد زبیر ژمن راپورته.
د افغانستان د کانونو وزارت وایي چې د مس عینک قرارداد نیمګړتیاوې لري او له همدې امله د افغان حکومت او د چینایي کمپنۍ لخوا په دغه قرارداد کې ځینې ورکړل شوې ژمنې ښایي عملي نشي. د کانونو وزیر وحید الله شهرانی ونه ویل چې په قرارداد کې مشخصا کومې نیمګړتیاوې دي او کومې ژمنې به عملي نشي، خو هغه د دې قرارداد د نیمګړتیا پړه د کانونو وزارت د هغه وخت پر مسؤلینو واچوله او وی ویل دغه قرارداد د یوې بې طرفه مرجع لخوا نه و څارل شوی. ښاغلی شهرانی هم درازول چې د وخت چارواکو له چینایي کمپنۍ سره دا هم منلې و چې په ساحه کې عملا د کار له پیلېدو مخکې به د قرارداد متن نه خپرېږي.
متاسفانه چې وی کې د قرارداد
له بده مرغه څه چې د عینک په قرارداد کې ویل شوی دی ښایي ټول موضوعات او تعهدات عملي نشي. په دې کې شک نشته چې کله دغه قرارداد لاسلیک شو هغه ټولې نیمګړتیاوې چې پکې وې هغه د وخت چارواکو پورې اړه لري او هغه اوازې چې راپورته شوې هیڅ کورنۍ او نړیوالې ادارې رد نه کړې.
په لوګر کې د عینکو د مس قرارداد په 2008 کال کې د قانون د پخوانی وزیر ابراهیم عادل او د چین د ام سی سی کمپنۍ ترمنځ لاسلیک شو. ام سی سی کمپنۍ به 3 میلیارډ ډالر پانګونه پرې کوي. موږ هڅه وکړه د دې قرارداد په اړه د ښاغلي عادل نظر هم واخلو خو نه توانیدلو. پخوا هم داسې ادعاوې شوې وې چې د مس عینک قرارداد غیر شفاف دی چې د وزارت پخوانیو چارواکو رد کړي دي. د قانون وزیر وایي چې په قرارداد کې د ستونزو له امله افغان حکومت هم ونه توانېدی چې په لومړي سر کې خپلې ځینې ژمنې عملي کړي، خو په دې وروستیو کې ځینې کارونه وکړل. ښاغلی شهرانی وویل د چین له ام سی سی کمپنۍ سره به له سره مذاکرات پیل کړي چې هغوی هم خپلې ژمنې عملي کړي.
اوس موږ له ام سی سی کمپنۍ سره چې مقابل لوری دی د خپل حقوق پوهانو له لوري په مذاکراتو کې یو چې اول موږ ته اجازه راکړي چې دغه قرارداد چاپ کړو او بیا د قرارداد په کومو ځایونو کې چې خامی، نیمګړتیاوې او محدودیتونه دي هغه اصلاح کړو او هغه غیر واقع بینانه شرایط اصلاح کړو چې له امله یې دغه شرکت قرارداد ګټلی دی. خای په دې مسایلو ډیر ژر له هغوی سره مذاکرات پیل شي.
که څه هم چارواکي نه وایي چې د مس عینک د کان په قرارداد کې کومې ژمنې نه دي عملي شوي، خو چې کومې خلکو ته څرګند دي هغه هم تر اوسه نه دي عملي شوي. له چینایي کمپنۍ ام سی سی سره په تړون کې د مس او اوسپنې د ویلې کېدو فابریکې جوړول، تورخم او د افغانستان شمال ته د اورګاډي پټلیو جوړول او د حرارتي برېښنا فابریکې د جوړولو ترڅنګ ځینې نور مهم ټکي هم شامل دي چې تر اوسه د عملي کېدو څرک نه دی لګېدلی.
د افغانستان د قانونو وزیر همدار از ویلي چې پراتلونکو دوه میاشتو کې به د شپږو نورو قانونو د استخراج تړونونه له یو شمیر بهرنیو کمپنیو سره لاسلیک شي. وحید الله شهرانی خبریالانو ته ویل چې په دې اړه د بیلابیلو ادارو یوې ګډې ډلې څیړنې پیل کړې. د شهرانی په وینا پراتلونکو یوه لسیزه کې به د قانونو له درکه هر کال افغان حکومت شاوخوا 4 میلیارډ ډالر ترلاسه کړي. معصوم میوند له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د قانون وزارت چارواکو په خبره د افغانستان د قانون په برخه کې د پانګونې لیوالتیا ډیره سوې ده. د قانون وزیر وحید الله شهرانی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د افغانستان د مسو، سرو زرو او تیلو د شپږو قانونو د رئیسولو لپاره یو شمېر بهرنیو کمپنیو د پانګونې موضوع ته اشاره وکړه. ښاغلی شهرانی وویل دغو قانونو تړونونه به د غوښتنلیکونو تر څیړنې وروسته تر دوو میاشتو پورې له یو شمېر کمپنیو سره لاسلیک شي.
احتمال لري چې د دوه میاشتو آینده امین قرارداد امضا شي.
کیدای سي چې دغه تړونونه تر دوه میاشتو لاسلیک شي. په نفتی حوزه کې د افغان تاجک دوه بلاک په بلخ ولایت کې دي. د زرکشان د سرو زرو او مسکان د غزنی په مقر ولسوالۍ کې، د بدخشان د سرو زرو کان په راغستان ولسوالۍ کې، په سرپل کې د بلخاب د مسکان او د شیدا د مسکان، د هرات په پښتون زرخون او درسکان ولسوالۍ کې دي. دغه تړونونو لمړی برخه د قانونو کشفول دي.
د قانون وزارت معلوماتو لمخې هغه کمپنۍ چې غواړي په یادو قانونو کې پانګونه وکړي له ترکیه، عربي اماراتو، برتانیا، امریکا او افریقا څخه دي. دغه وزارت وایي د لوی قانونو د قراردادونو په اړه د قانونو مالی، اقتصاد او سوداګری وزارتونو، د ملي امنیت شورا او چاپیریال ساتنې ادارې استازي په ګډه څیړنې کوي. خو د قانون وزارت چارواکي د قانونو د رایستلو په مخ کې د سیمې د ځینو استخباراتي ادارو امنیتي ګواښونه اصلي ستونزې بولي. راپور نوې د لوګر د انکټ میسوکان چې تړونې له وچنایي کمپنۍ سره سوي پروسه ښکاله د دکان کار له امنیتي ستونزو سره مخ. د قانون وزیر شغل شهرانی هم درازوي پر داسې یو پروګرام کار کوي چې تر 2040 کال وروسته د قانون له درکه افغان حکومت هر کال میلیارډونه ډالر ترلاسه کیم.
د ختمی دهی تاول یاری د سال 2000
د بدلون تر لسیز وروسته، یعنی په 2040 کال کې د قانونو، تیلو او غاز د عاید لاري به افغان دولت ته شاوخوا 4 میلیارډ ډالر په لاس ورځي. د قانونو پراختیا نږدې 500 000 کسانو ته اوږدمهالي او لنډمهالي کارونه ورکولای شي. په 2040 کال کې به د افغانستان په ملي اقتصاد کې د قانونو ونډه 20 میلیارډ ډالر وي او هغه وخت به قانونه د افغانستان د اقتصاد شاوخوا 50% برخه جوړوي.
پروسه کال د جاپان د ټوکیو په کانفرنس کې نړیوالې ټولنې په ټینګار سره ویل چې افغانستان باید تر 2023 کال پورې پر خپل پښو ودرېږي. په دغه کانفرنس کې د بدلون د لسیزې په نوم یو تړون لاسلیک او تصویب شو چې افغانستان باید تر راتلونکي لسیزې وروسته د نړیوالې ټولنې اقتصادي مرستو ته اړتیا ونه لري.
راپور زمر قضاوت ستاسو
د سهار و بجه و 15 دقیقې دی. قدر منوریدونکو نور راپور نه د همدې خبرونې په دوام کې راځي، خو سم دستي پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما په کونړ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د 11 ماشومانو پر وژنه ژوره اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې دوه برمته شوي فرانسویان چې په جلا جلا سیمو کې ساتل کېدل پرون په میدان وردګو ولایت کې خوشې شول. د کامنویلت یا د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د تروریزم ضد مبارزې د ادارې مشر وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل به په منځنۍ اسیا کې بې ثباتي راولي. د پاکستان پوځ وایي افغانستان پولې ته نږدې د دې هیواد د ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په سخته جګړه کې 13 دولتي سرتیري او شاوخوا 100 تنه وسلوال وژل شوي دي. سوریه پرون اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو د کارپوهانو ډلې ته به په دې هیواد کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د تحقیقاتو اجازه ورنکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په بیت المقدس کې د اسرایلو له ولسمشر شیمون پیریس او د فلسطیني ادارې له صدر اعظم سلام فیاض سره کتنه وکړه. اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه. فرشته جلال زئی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه خبر شوی مطالب کتلی او پلنډي سره راتوي چې څه پکې خبر شوی دی.
د فرن پالیسی خبرونه د تر 2014 کال روس افغانستان تر سرلیک لاندې یو مقاله لري چې وایي د افغانستان د انتخاباتو بریالیتوب بیا ناکامي به تر ډیره حده په دې پوری ارتباط ونه لري چې څوک بریالی کیږي، بلکې د دغه شخص د انتخاب په څرنګوالي پوری به تړلی وي. د خبرونه په لیکنه دته له توجه پرته چې څوک بریالی کیږي، افغانان باید په دې باور وکړي چې د انتخاباتو پروسه آزاد، عدالتانه او عامه وه، او کچېری داسې ونشي نو نوی حکومت به یو غیر مشروع حکومت وګڼل سي. دا به په افغانستان کې د شخړو او بې ثباتۍ د دوام سبب شي. فارن پالیسی لیکي موجودو خطرونو ته په پام د امریکا متحده ایالات په دیړه چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو څخه څه انتظار لري او هم د انتخاباتو په سر د راپورتو سوي اندیښنو په باب په ښکاره له نظر څرګندولو ډډه کوي. تخبرونی له دې لیکنې سره سم دا احتیاط د افغانستان د 2009 کال انتخاباتو سرچینه اخلي چې نړیوال ټولنې شدید انتقادونه پرې کړیو. تر ټولو ډیر انتقادونه جمهور رئیس حامد کرزي ته متوجه و چې د دوی په وینا د درغلیو څخه ډکو انتخاباتو په نتیجه کې بیا غوره سوی و. جمهور رئیس کرزي هم په خپل وار نړیوال ټولنې او په تیر بیا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په بخوانی خاص استازي ریچارډ هولبروک انتقاد کړی و او دواړه یې تورن کړی و چې د مخالفو کاندیدانو ملاتړ کوي او په دې ډول د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي. فارن پالیسی لیکي چې جمهور رئیس حامد کرزي ویلي چې د دې د ادارې لخوا په دیموکراتیک ډول د قدرت انتقال د دې ځایناستې ادارې ته یو تاریخي بریالیتوب دی چې د یې له قدرت څخه په لري کېدو په میراث پرېږدي. د خبرونه په وینا ولسمشر کرزي به هغه مهال په دې برخه کې پر حق وي چې که افغانان هم دا ومني چې د انتخاباتو نتیجه عادلانه وي. فارن پالیسی د مقاله په پای کې لیکي چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه خوشبيني او خطرونو ته په پام امریکا باید په څرګند ډول اقداماتو ته مخه کړي ترڅو دا ډاډ حاصل شي چې د افغانانو دغه غوښتنه عملی پڼه غوړه کولای شي. نیویورک ټایمز ورسپانې افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په اړه یو مطلب خور کړی چې په یو برخه کې لیکي په داسې حال کې چې افغانان په روان کال کې مسؤلیتونه له امریکا څخه ترلاسه کوي د افغانستان د ملي اردو لپاره هر ډول ماموریت به په دې لاره کې یو پرمختګ او د دې هیواد برخلیک یا سرنوشت په اړه اساسي پوښتنو ته ځواب وي. آیا افغان امنیتي ځواکونه به له دې هیواده د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د دې توان ولري چې د طالبانو پر ضد په مؤثر ډول جګړه په مخ یوسي؟ آیا دوی به وتوانیږي چې د سیمه ییزو مشرانو او عوامو خلکو ملاتړ چې د دې جګړې د برخلیک ټاکلو لپاره مهم ګڼل کیږي ترلاسه کړي؟ نیویورک ټایمز د نامنویو وروستیو پیښو ته په اشاره کې وایي د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ وروستۍ نښتې د جګړې د یو تازه فصل د پیل حکایت کوي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته غواګي. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون فراولات تتللی و. افغان ولسمشر سره په سفر کې د کابینې څو وزیران او د مشرانو جرګې رئیس هم شامل و. د افغان ولسمشر د سفر هدف په فرا کې د تیرې اونۍ د تروریستي برید د وژل شویو کسانو له کورنیو سره کتنه او خواخوږي بلل شوې ده. نور حال له فرا څخه زموږ د خبریال په راپور کې واورئ.
افغان ولسمشر په هغه لویه غونډه کې خبرې وکړې چې کابو 400 فرعي مشرانو او د تیرې اونۍ د قربانانو کورنیو پکې برخه اخیستې وه. د افغانستان ولسمشر وویل چې افغانستان په ډېر اساس شرایطو کې دی او د سیمې هیوادونه نه غواړي دلته نظام پر پښو ودرېږي. جمهور رئیس که څه هم د مشخص هیواد نوم وانخیست، خو ویې ویل چې لرې او نږدې هیوادونه دلته د نظام جوړول نه غواړي، نو ځکه داسې برید نه کوي.
افغانستان کی دولت افغانستان کے نظام دولت اور
د افغانستان ولسمشر هم دا څنګه وویل چې دوی د سولې هڅې به نورې هم روانې وي.
د سولې کوشش به ډېر او تفکیق به د هغه طالب کوو چې پردی دی، د پردو دی، مطلق مزدور دی او د دې خاورې دپاره په دشمنۍ ناست. د هغه طالب سره به تفکیق کوو چې د دې خاورې دی، ناپو دی، په ناپوهۍ کې خپل وطن خپل بچی او پر هغه طالب په رد کوو چې د دې خاورې دی، د دې خاورې بچی دی، چې هغه بچی راشه خپلې خاورې.
د غونډې په ترڅ کې د قربانانو وارثونو هم خبرې وکړې او د دولت څخه یې وغوښتل چې دغه پیښه دې په جدي توګه وڅېړي. د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالبصیر خیرخوا وویل په دغه پیښه کې د ګاونډي هیوادونو لاس دی او دولت باید سرحد او مرزونه ټینګ کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر حامد کرزی فراه ولایت ته تللی و او د تېرې اونۍ د تروریستي حملې له قربانیانو سره خواخوږي څرګندوله. ولسمشر حامد کرزی لخوا د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ د شلتن د پیښې د څېړلو لپاره د مشاور وزیر په مشرۍ پلاوی هم کونړ ته رسېدلی او هلته یې له امنیتي او نورو چارواکو سره کتلي. امنیتي ځواکونو دعوه کړې چې ولسي وګړو ته په ځانمرګې برید کې مرګ ژوبله اوښتې او په سیمه کې بمباري نه ده شوې، خو د کونړ وکیلان دا خبره نه مني. روحله انوري او په دې اړه تفصیل.
د شلتن د پیخي د چیړنې لپاره د ولسمشر کرزی لخوا ټاکل شوی پلاوی هم اسدآباد ته را رسیدلی دی. دغه پلاوی د کونړ امنیتي او ملکی چارواکو سره وکتل، هر چا ورته خپل راپورونه وړاندې کړل. د ملي امنیت او امنی قومندانۍ په راپور کې دعوه شوې وه چې ولسی وګړو او ماشومانو ته هغه مهال مرګ ژوبله واوخته چې کله په یو کور کې موجود ځانمرګي ځان پورې تړلي چاودېدونکي توکي وچول. خو د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی میا حسن عادل او د کونړ اوسیدونکو بیا دا خبره نه مني او وایي چې ولسی وګړي د هوایي بمبار په نتیجه کې وژل شوی او ټپین شوی دي او دوی د ولسی وګړو مرګ ژوبله غندي.
سړی ځان وساتي چې هلته زموږ بېګناه ماشومان مړه کېږي، په دې باندې خوښ سړی نه چې وخطا وشي و بهانه ځان له جوړه یو دا بناګان دا د زموږ کونړو پورې بل ژور رخصان دی، رخصان باید ونه ولي. پرپسې
په ولسی جرګه کې د کونړ استازي او له کابل څخه د راغلي پلاوي غړي حاجی سخی مشوانی وای چې په سیمه کې ځانمرګې نه دی شوی، بلکې بمباری شوی ده او ورته د بمبار ټوله کیسه یوې ټپی شوی پیغلی په تلیفون کړی ده.
پیغله خور چې هلته زخمی وه، هغې ما سره تلیفوني خبرې کړې وې. دا د علی خان په کور کې پر چار خطې کسانو راغونډ کړي وو. په یو ځای کې د 8 بجو پورې دی روغ جوړو او د 8 بجو نه وروسته یو شنه څلیکه وشوه د لیزر په شکل باندې او زمونږ د چاتونه او دغه راولېدل.
هغه وایي په شلتن کې د افغان حکومت مخالفین او بهرني وسلوال شتون لري، خو په بمبار کې زیات زیان ولسی وګړو ته رسېدلی دی. په کونړ کې د سولې شورا د سیمه ییز دفتر مشر حاجی اسماعیل وای دغه ډول عملیات او د ولسی وګړو مرګ ژوبله د سولې پر روان بهیر ډیره بد اغیزه کوي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زمونږ غاکله ازادي راډیو اوري. ولسمشر حمید کرزی پرون د برتانیا د پخوانی صدر اعظم مارګریټ تاچر پر مړینه خوشینی څرګنده کړه. د افغانستان د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې خبر پانه کې د ښاغلي کرزی له قوله ویل شوې دي چې تاچر د نړۍ له سترو رهبرانو څخه وه او ونډه یې په تیره د برتانیا د اقتصاد په پیاوړتیا کې خورا مهمه وه. افغان ولسمشر همداراز ویلي دي چې د تاچر ځای به د یوې ګرانې مشرې په توګه تل د برتانیا په تاریخ کې خوندي وي. د نړۍ د ګڼ شمیر هیوادونو مشرانو هم د مارګریټ تاچر پر مړینه خواشینی څرګنده کړې. د امریکا ولسمشر او د اروپا او پخواني شوروي اتحاد مشرانو تاچر د یوې سترې سیاستوالې او زړورې او هوښیارې مېرمنې په توګه ستایلې ده. برطانوي چارواکي وایي چې د مارګریټ تاچر مړی به په پوځي مراسمو کې خاورو ته وسپارل شي. په دې اړه د رضوان مراد راپور واورئ.
د برتانی پخوانی صدر اعظم مارګریټ تاچر د وعتیا کلنې په عمر پرون له نړۍ سترګې پټې کړې. د مارګریټ تاچر ویاند ویل د پخوانی صدر اعظم کورنۍ په غم او خفګان سره د هغې مړینه چې د مغزي سکتې په نتیجه کې وه اعلان کړه. مارګریټ تاچر چې له څو میاشتو راهیسې ناروغه وه د سړې جګړې پر مهال د برتانی صدر اعظم وه. د برتانی صدر اعظم ډیوډ کمرون د مارګریټ تاچر د مړینې په اړه وویل، موږ یوه مشره، یوه صدر اعظم او یوه ستره برتانوي له لاسه ورکړه.
A legacy will be the fact that she served her country so well and she saved our country and that she showed
دی وی هغه چې کوم میراث پرېخه هغه د دې چې هغه د خپل هیواد ښه خدمت او ساتنه کړې او په دې لار کې خپل رښتینی زړورتوب خود لیدې. خلک به څو لسیزي او یا کېدې شي څو پیړۍ د هغه له کارنامو څخه زده کړه وکړي. دا هغه میراث دی چې هغه پرېخه ده. دا مارګریټ تاچر د امړین د خبر له رسیدو سم د سیوروسه د برتانی صدر اعظم چې له هسپانیا کتنه کوله خپل سفر لغوه کړ او لندن ته بیرته ستون شو. د برتانی د صدر اعظم دفتر ویلي چې د پخوانی صدر اعظم مړی به د پوځي مراسمو په ترسره کولو سره خاورو ته وسپارل شي. پای نه حال کې د بکنګم ماڼۍ ویلي چې ملکه الیزابت دوهمه د مارګریټ تاچر په مړینه سخته غمجنه ده. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما ویلي امریکا یو رښتینی ملګری او نړۍ د ازادۍ یو اتل له لاسه ورکړه. جمهور رئیس اوباما په خپل اعلان کې ویلي چې میرمن تاچر د واشنگتن او لندن د پیوستون د وی کلک ملاتړ په توګه په هیدل چې موږ په اراده او پریکړې سره کولای شو سړه جګړه وګټو. د غرض زار روپۍ ټولنې د کمیسیون مشر مانویل باروسو مارګریټ تاچر د وی لوی سیاستوال او مدبر شخصیت په نامه یاد کړی چې د هغه په وینا اوس هم په روپۍ ټولنې کې رول لري. د پخوانی شوروي اتحاد ولسمشر او د نوبل جایزې ګټونکي میخیل ګورباچوف د میرمن تاچر د مړینې په اړه ویلي، هغه یو روڼ اند او یو لوی سیاستوال و چې د خلکو او تاریخ په ذهنونو کې به پاتې وي. مارګریټ تاچر چې د اوسپنیزې ښځې په نوم یې شهرت درلود تر اوسه پورې یوازینۍ میرمن ده چې د برتانیې صدر اعظم ته رسیدلې ده. نوموړي د محافظه کارانو ګوند درې ځله واک ته ورسو او له 1990 نه نیولې تر 1990 کلونو پورې د دې هیواد صدر اعظم وه.
د ژوند رنگونه
اوریدونکو، نن د یو داسې شي په اړه غږیږو ځینې خلک یې کیر بولي، ځینې خلک نه پوهېږم فیرني هم ورته وایي. یو ځوان دی همدغه شی خرڅوي، نوم به دې راته واخلي.
زما زبیولله.
زبیولله د کوم ځای؟
لغمان شریف.
د لغمان شریف ښه ده، شریف ولې ورسره وایي؟
بازار خلاص ده.
پاکستان کې مې اوریدلي وو چې کیر به ورته ویل. کیر خو دلته هغه ته وایي په سړکونه چې اچي. دلته څه ورته وایي؟
دلته فیرني ورته وایي.
ځینې خلک په دې نوم نه غواړي چې شیر برنج راکه، کاغه بیل شه
ده. دا بس هغه بیل شه ده، دلته پیرنی و بس پیرنی راکه.
ولی دا مریجو نه جوړیږي.
ولی نه جوړیږي؟
پلې جوړی کومبل څوک درته جوړی؟
د مونږ تر زوی دغه جوړی.
پویږي چی شنه جوړی؟
دا خو شودی اچي، اوریزی اچي، شایستا اچي، ایل اچي.
او فکر کوم دا په کابل کې داسې ډیر څوک نشي جوړولای کنه.
نه ډیر څوک نشي جوړولای.
تاسو به هم چاته چلب نه ورخه؟
نه چل خو مونږ چاته نه خېزي، بس ټوري بازار تر بس.
نو تر اوسه څومره کسان به چې دا غسی دي کیر جوړول زدوی؟
دسې ډیر پیدا شوم دي.
هغه چیرته زده کړی؟
هغه بس پیښور کې.
فکر کوم دا اصلا په پیښور کې جوړیږي.
پیښور کې جوړیږي.
دا خو دی اوس خده په شیشه کې بند کړي کنه، ګرد مرنه ور باندې
پریوځي.
دا واړه واړه ډبی ښکاری، دا د څه لپاره دي؟ د کی خلکو ته ورکې؟
د کی خلکو ته ورکو.
واړه ډبی په څو دي؟ دا غټ
زوز دي، یو کیلو دي، بس یو نیم کیلو دي.
کیلو په څو ده؟
کیلو یو نیم سل.
تا نه اکثرا خلک اخلي څنګه؟ په کیلو یا اخلي؟
لسوبګي مونږ نه اخلي.
پلم خوری لگی دی ور سره
نه خوری نخرم
ولی نخوری
نخرم بس
چی تا کوم وگی وای چاتا ور غلی او کنه بیا د غستر گوتې گوتې ور وړی وی چې نظر دین لگی کڅنګ نخوری استاد خو چا کل استر گوتې گوتې نه دروړي نو نه دی خوخیږي کوله
خوخیږي ام فریرس چی فګ وګټو
ټول 2 روپے کوي ګټ سره
سګ د 2.5 روپے جوړی
بیا ار اورس خرچي ک کل کل پات کیګم
د مور د 15 کیلو پات کیګي
بیا غ نور سره ګډی کابل خرچي
او هغه بیا سواد بس بیا کیر پخی بیا غ نور سره ګډی
خپل ولی نزد کی کڅو کی نه درخی
ما ته سګ نه خی کنه کړی ته نو فری دی
خځه زې خار ته نه راو با سم ما ته نه رخی
لنه رخی ما
ولی
بس نو چلی دا
سهار تر مازدیګر ولاړو دلته
بس سهار نه بس تر لز بجو پوری نه بجو پوری ولاړم
دچا خبر کاروبار دې په غور کې دی
او کاروبار شکر د خره واند
بس وې کاروبار خلره مننه
سره په مخه
د ژوند رنگونو ته د ازادي رادیو د دې سهارنۍ خبري مجله په پای کې غوږوي قدر منوریدونکو.